مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه مني. او وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري د وسلوالو طالبانو روسیې ته سفر، په خبر پښتونخوا په بنیر او بازي قبایلي سیمو کې د وسلوالو بیا راپورته کېدو په اړه څرګندونې، د قبایلي سیمې د خسادارو ستونزې، او همدغه راز په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خبرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم له روغ تر هڅه مخکې له مجید بابر خبرونه ورو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سر ټکی. افغان طالبانو په ماسکو کې د روسي چارواکو سره ملاقات کړي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې په بونیر کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي. امریکا یوکرین سره د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې کړي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. سور دې پس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړي، د یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبری اجانس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله وای چې تیر ورځ د دې وسلوالې ډلې پلاوی د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلي. اجانس د شاهین له قوله دی چې د کابلوف سره دغه خبرې په دې نږدو کې په افغانستان کې د سولې په پروژه کې په پرمختګونو مرکز وي. بلخو افغان اسلامیک پریس وای ماسکو ته تللی په دې پلاوي کې سویل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل وو چې مشري شیر عباس تانگزی کوله. دا جانس په خبره د ماسکو سفر نه پس د طالبانو پلاوي چین ته په ممکنه سفر غور کوي، خو لا تر اوسه په دې اړه حتمی پریکړه نه ده شوې. د روانې میاشتې په 9مه د ډونلډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د خاتمې نه پس دا د طالبانو ړومبی کوم نړیوال سفر دی. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي اسمبلی کې غړی سردار حسین بابک وای چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو بیا فعالیت شروع کړی. تیره ورځ مشال علیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي.
درې میاشتې وشوې چې دوی په اپر بونیر کې دا پیر بابا کې، پاچا کې، بټای کې، بلوخان کې، کلیل کنډو کې، دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راخکاره کېږي، پټېږي، راخکاره کېږي، پټېږي، خلکو له ختونم لېږي، خلکو ته دمکیانې هم ورکوي، خلکو نه پیسې هم راغونډوي.
بلخوا د بونیر د پولیسو مشر سویل خالد مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په علم غر کې د وسلوالو پټنځای معلوم کړی دی او په سیمه کې د پوز سره په ګډه چاڼیز عملیات پیل کړي. یو غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات پاکستانی وګړو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د راپورونو له مخه د تیر زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د چیچاوت نیسمې یو کس محمد عمران ته د جدې ښار په شمیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تیره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د جسټس پروجیکټ پاکستان ویاندې ندا جعفری وویل
پتیرو پینزو کالو کې د سلو نه زیاتو پاکستانیانو ته سعودي عرب د مرګ سزا ورکړې ده. سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو د وګړو په مقابله کې د ټولو نه زیاتو پاکستاني وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول کیږي. په روان کال کې تر دا مهال د یوې ښځې په ګډون 1500 پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده.
د ندا جعفری په خبره دا مهال د 3700 ندیات پاکستانی وګړي د سعودي عرب په جیلونو کې قید دي. سو میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان اعلان کړی وو چې ډیر زر به ګڼ شمیر پاکستانی وګړي د جیلونو نه خوشي کړي، خو تر دا مهال دا کسان نه دي خوشي شوي. د قبایلي ضلعو خاصدارو او لوی ځواکونو د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخه یې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړل شوې ده. د دې نه مخکې دغه خاصدار او لوی سرتیری په پولیس ځواک کې زم شوي وو. تیره ورځ مشال لیوتر په خبرو کې د خیبر قبایلي ضلع د خاصدارو پخوانی مشر او موجوده د پولیسو ډي اس پي جانګیر اپریدی وایي
مونږ بس پولیس بیج لگاولای دی، پولیس بیج دی چې موږ سره کومې خبرې شوې دا ټولې پر ریکارډ شوې دی، پولیس بیج مونږ لگاولای بزوس پولیس.
سمو د مخ کې د یو ارډیننس په ذریعہ په قبایلی د لوکي لیوی د خاصدار روښته د پولیسو درجه ورکړل شوی و. خو د روانې میاشتې په 12مه په صوبایي سملای کې د یو منظور شوی قانوني بل په ذریعہ حکومت دوی ته د یو ځانګړي ځواک حیثیت ورکړو. په خیبر قبایلی دل کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکونکي وایي د تیرو 15 میاشتونو ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد دل کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکونکي د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پولیو پر ضد د کمپاین یو خزینه کارکونکي یوسرا بیبي وویل چې دوی ته د حکومت لخوا نو ویل شوی چې پیسې نشته. بلخوا د خیبر قبایلی دل د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق وایي چې دغو کارکونکو ته به مخکې د ترقیاتي فنډ نه معاش ورکول کېدو، خو اوس د انضمام نه پس دوی سره هغه مد کې پیسې نشته، نو ځکه د دوی تنخواګانې نشي ورکولی. او وروسته خبر دا چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره یې د پوځي مرستو په مد کې د 2.5 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې. دا مرستې د جاج اخیستو لپاره سپینې ماڼۍ ایساري کړې وې. د دې پوځي مرستو زیاته برخه به د یوکراینی ځواکونو په روزنه او هغوی ته په سامانونو ورکولو خرج کېږي. یوکراینی ځواکونه دا مهال د هغو روس پلوه بلتنخواخو پر ضد په هغه جګړه کې جنګیږي چې د 5 کالونو روانه ده. تر دا مهال پکې د 14,000 نه زیات کسان وژل شوي. تیره ورځ پس له هغې چې سپینې ماڼۍ د دې پوځي مرستو پر ضد خپل مخالفت پرېښودو، ولسمشر زلنسکي وویل چې زه ډېر منندوی یم، زه د هغوی ډېر مشکور یم. د مشال د خبرونو پای.
دو مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خپرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی، او د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي په بونیر او بعضې قبایلي سیمو کې بیا وسلوال راپورته شوي او خلک تنګوي.
خلکو له خطونه هم لیږي، خلکو ته دمکیان هم ورکوي.
جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په دې کې وسلوالې ډلې دي، هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي.
د قبایلي سیمو خاصدار ځواک وایي د خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 نه مني.
د پولیس بیج مونږ لګولای په زوس پولیس یم چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. نن هغه په اسمبلی کې لیویز خاصدار اکټ 2019 په مونږ باندې لګوي چې دا مونږ له هیڅ کس نه قابل قبول نه.
په پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي دوی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامی چارې وفاقي حکومت ته وسپاري. پر دې اړه یو کارپوه وایي
دوی اصل سم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوري نظام ختمول غواړي.
او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی دی. د روسیې خبري اجانس تاس د قطر دفتر د ویان سویل شاین په حواله پرون د ستمبر په 14مه خبر ورکړ چې د هغوی پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوب سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په تړاو په وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې شوې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ستمبر په 19مه کانګرس ته وربلل شوی چې د خبرو د ناکامۍ په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. پر دې اړه مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
د طالبانو سیاسي ویان سوهیل شاهین 13 مشال ریډیو ته د ماسکو نه خپل ځای تایید کړ چې د طالبانو پلاوی ماسکو کې دی، په روس کې دی، او بیا روسو دغه روسی چې کوم خبری اجانسونه دی هغه هم دا خبر بیا تایید کړ. سوهیل شاهین غی سره خبرې کړې وې، او دوی چې کوم د روس د صدر د افغانستان لپاره خصوصي استازي دی زمیر کابلوف هغه سره هم لیدلې دي. او دا سفر سور روسو چې دغه د جوړ شوی دی چې د امریکا صدر طالبانو سره خبرې ختم کړي، او هغه مواهده چې کومه کېده هغه دغه مخه تر دې وخت نیولې شوې ده. نو طالبان اوس غواړي 13 ورځ سوهیل شاهین سره تفصیلی خبر سهار شوی وی هغه دا وی چې دوی به اوس کوشش کوي چې د دوی کوم ملګري هیوادونه دي د دوی سره خراب دي دي ورته اتحاد نه لفظونه استعمال کړ هغې سره به مشورې کړي هغې ته به خپل نظر هغې سره شریکوي د موجوده حالاتو په اړه باندې نو د روسیې سفر په دغه ترس کې شوی دی داسې هم امکان دی چې د طالبانو سیاسي استازي نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي د پاکستان سفر هم سویل شاهین تایید کړ چې پاکستان ورته د سفر بلنه ورکړي ده رسمي او دوی پاکستان د سفر کوي فقط د طالبان لخوا د سفر لپاره مشخصې نیټې ته تاریخونو ته انتظار دی او داسې هم امکان شته چې طالبان چین ته هم سفر وکړي خو دې چې دواړه یو بل سره خپل نظر شریک کړي دا خبرې بیا څنګه شروع شي
روس غواړي چې دغه خبرې بیا شروع شي د سولې او کړه طالبان غواړي
زمان خارجی طول غواړي ځکه طالبان هم خپل رد عمل تاسو وګورئ 13 ورځ هم د دې پرې کسیزا وفت پلاوی چې کوم مشر دی شیر عباس تانگزی هغه په دې وخت شامل دی د طالبانو د دفتر چې کوم بل یو مهم غړی دی کاری دین محمد حنیف هغه په دې وخت کې په روس کې کوم یو شامل دی نو شیر محمد عباس تانگزی د روس کې لیبیجن سره په مرکه کوم دا خبره کړې و چې دوی غواړي چې دا خبره بیا شروع شي او تیار دی وتا
دا اتر خان تاسو ته معلومات درکول چې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی اردوونکو په داسې حال کې چې پاکستان حکومت او په وزیدا کوي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې په بونیر او ځینې قبایلي ضلعو کې بیا د وسلوالو راپورته کېدو راپورونه دي او دا راز ویل کېږي چې دغه خلک هم دغه وسلوال هلته کې د سیمې خلک تنګوي تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې وو
په بنیر وزیرستان کې ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو نورستو ځنې وسلوالو ډلو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي خلکو ته دړکې ورکوي او د مالی پنګو غوښتنه ترې کوي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له بنیر د صوبې د اسمبلی غړي سردار حسین بابا کوویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بنیر په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو هلې ځلې پیل کړي دي او د سرکاري چارواکو په ګډون ځایي سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو ته د خطونو په وسیله دړکې هم ورکړي نوموړي زیاته کړه
درې میاشتې وکړه چې دوی په اپر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډاو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني خلکو لا خطونم لیږي خلکو ته دمکانې ورکوي خلکو نه پیسې هم راغونډي نو د دې نه سکیورټي فورسز هم خبر دی ټول بونیر کې هم خبر دی نو بیا بیا حکومت ته وایو چې ډېر پسندیدګای سره د دغه خلکو خلاف او اقدامات چې دی غفکار دي
بلخو په بونیر کې چارواکي وایي چې د وسلوالو د هلو زلو پاړې راپورونه تر لاسه کړي او د لټون لپاره د بونیر په غریز سیمو او ځانګړي توګه علم سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي بیګا مشال ریډو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو مشر سہیل خالد ویل د علم د غر سیمه د دوی پټنځي دي چرته چې ورسره له سوات مردان او پیښور راغلي وسلوال هم ملګری کیږي ځنه داسې وسلوال چې تختیدلی وو نو هغه بیا په دې سیمه کې لیدل شوی د دې په اړه د علم د سیمه نه اطلاعات راغلي وو چرته چې د دوی پټنځي وو څنګه چې امنیتي ځواکونو ته خبر ترلاسه شو نو د دوی پر ضد عملیات پیل کړه اوس په دغه سیمه کې نور پولیس او د پوسټ سرتیري ځای په ځای کړل شوی او د لټون عملیات روان دي د دې سره سم په ځینو قبایلي ضلعو کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي په دغه اړه له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي چې کچري د وسلوالو مخه ونیول شي نو دا ټوله سیمه به یو ځل بیا د لوی بحران سره مخ شي
خصوصا وزیرستان جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې واقعتن چې بیا هم چې کوم وسلواله ډلې دي هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي ول تر غلی هم دي ګرځي را ګرځي په کلیو کې د شپې را دي ویلا کې تا او بیا د خلکو سره اکثر هلته دکانونو ته ورشي یا اجره جماعتونو ته ورشي بیا د حکومت لخوانه خلک هم تنګول کیږي چې د شپې په دې وخت باندې ته دا د خلکو سره ملاو شوای دی بیا شنه خچان ځنی وی او هغه ته دمکان ورکوي
په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویان او ځینو امنیتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په وزیرستان، کورما، اورکزو او تیرا کې د پراخه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لړو ته وګورئ. اړوندکو د ستمبر په 12 د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 په نوم قانوني مسوده منظور کړل شوې چې په هغه کې خاصدار او لیویز ته باقاعده د ځواک یا فورس درجه ورکړل شوه او اوس په رسمي توګه د دغې صوبې د پولیسو تر کنټرول لاندې راغلل. خو د قبایلی ضلعو خاصدار وایي حکومت څه موده مخکې د یو آرډیننس په ذریعه خاصدارو او لویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی و په کار ده همدغه حیثیت یې برقرار وساتل شي او دوی دا نوی اکټ نه مني. نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبریال فرهاد شینوري راکوي.
د قبایلی ضلعو خاصدار وایي حکومت څه موده مخکې د یو آرډیننس په ذریعه خاصدارو او لویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی وو او په کار وه هغه مسوده عملي کړل شوې وایي. دوی وایي په دې وروستو کې ډیسټریکټ پولیس افیسر ټولو خاصدارو ته د پولیسو بیجونه لګولي او ځینو ته پکې د ایس ایچ او، ډی ایس پی، ایس آی او ایس آی او دې هم ورکړل شوي دي. د خیبر خاصدارو یو مشر او د جمرود د پولیسو موجوده ډی ایس پی جانگیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه موجوده خاصدار فورس 2019 اکټ نه مني او په کار ده د پولیسو حیثیت برقرار وساتل شي.
مونږ بس پولیس بیج لګولی دی، پولیس بیج دی چې مونږ سره کومې خبرې شوې دا ټولې پر ریکارډ شوې دی. پولیس بیج مونږ لګولی به زه اوس پولیس یم.
دیر زره یا دوه دیر زره خاصدار لیویس فورس دی. دغه حقوق په هر میدان باندې غړو که دوی را باندې په زور باندې کوي ان شاء الله تعالی چې په زور یې را باندې نشي کولای.
د خاصدار یو بل مشر مظهر اپریدی وای مونږ سره د پولیسو رولز 2019 اکټ په مستقله توګه عملی کولو وعده شوی و خو حکومت اوس دینه سرغړونه وکړه.
پولیس اکټ 2017 په مونږ باندې لګونه کړو نو مونږ به د بجوړنه چې کوم 39 پولیس والا دي په هغه باندې به شروع کوو، هغه به د بجوړنه وباسو کې مونږ به د احتجاج د فاټې په ستا باندې مغله دا کوو پکې چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. مونږ سره وزیر اعلی تر اوسه پر دا کمنټمنټ کړو چې تاسو پولیس اکټ 2017
وضاحت بیان کړ.
کوم خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس مسوده چې کوم ګراوسته نو داغه مقصد دوی له تکلیف جوړول نه دی یا د دوی چې کوم سټیټس ته خرابول نه دی، خو چونکی اوس هغه قانوني او آئینی لارې داسې دي چې پاغه باندې د پویولو د پاره باکې د فور جوړول په وخت سره د دوی نه کار اخیستل دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باکې دا دوی له ټول مراتب ملاويږي او دوی به دا د کوم ډیماند دوی کې دا به پر روان وختونو کې دوی لور کول شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د خاصدار او لیویز اکټ 2019 مسوده لاندې د دواړو ځواکونو ته به د پولیسو برابر اختیارات حاصل وي او دا به په قبایلی ضلعو کې یو ډول متبادل پولیس وي. کمانډنټ به د ضلعي پولیسو افسر یعنی ڈی پی او وي او وخت سره سره به د پولیسو سرویس رولز برابر مراعات ورکړل شي. دوی وایي مخکې دې لپاره قانون سازي نه و شوې او اوس د قانون په منظورولو سره په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا د پولیسو د کنټرول لاندې راغلل. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، غیر دولتي ادارہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیات پاکستانیو وګړو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. د راپورو له مخې د تیر زیارت په ورځ اهم په جده کې د یو پاکستانی سر قلم کړل شو. د سازمان په خبره دا مهال 3400 پاکستانیان د سعودي عرب په جیلونو کې قید دي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د سفر پر مهال د سعودي عرب شاه سلمان ژمنه کړې وه چې په سلګونو پاکستانی وګړي به د جیلونو نه خوشې کوي، خو تر دا مهال هغه کسان نه دي خوشې شوي. دا چې دا کسان ولې په دومره لویه شمېره د سعودي عرب په جیلونو کې بند دي او آیا حکومت د دوی سره څه قسمه مرستې کوي او که نه، د دې پوښتنو ځواب د مجید بابر په دې راپور کې اورو.
یو غیر دولتي ادارہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کالو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیاتو پاکستانی وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د چیچاوتنی یو کس محمد عمران ته د سعودي عرب د جدې ښار په شمیسی زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سازمان د اطلاعاتو د څانګې مشرې ندا جعفری وویل چې په تیرو 100 میاشتو کې د یوې ښځې په ګډون دا 15 لسم کس دے چورتا د مرگ سزا ورکول کیگی.
پچھلے 5 سالوں میں 100 پاکستانی
پتیرو پینزو کالو کے دسلو نزیاتو پاکستانیانو تا سعودی عرب د مرگ سزا ورکڑی دا. سعودی عرب ہاں ہوا دے چرتا چی دنورو ہوا دنو دا وگڑو پا مقابلہ کے دا ٹولو نزیاتو پاکستانی وگڑو تا دا سر پا پری کولو سرا دا مرگ سزا ورکول کیگی. پروان کال کے تردا محال دے وی خزی پا گڑون 1500 پاکستانیانو تا دا مرگ سزا ورکول شوی دا.
دا ندا جعفری پا خبرہ دا محل د سعودي عرب په جیلونو کې 3400 کسان بندیان دي چې پکې د اکثریت تعلق د جنوبی پنجاب د ورشتو پاتې سیمو سره ده. نو موړی وایي چې دغه کسانو ته نه خو د پاکستان حکومت د وکیلانو سہولت ورکوي او په عربی ژبه د نه پوهېدو له امله د عدالت په اوریدنه هم نه پوهېږي. خو بلخوا په جده کې د پاکستانی کونسلګرۍ د ویلفیر د څانګې یو چارواکي محمد فیصل د ندا جعفری خبره ردوي او زیاتوي.
دا کونسلګری د ویلفیر یا خیر خیګړې د سانګې عمله د دغه کسانو سره په رابطه کې وي. هغوی ته موږ د ترجمان سره سره د وکیل سہولت هم ورکو او د مقدمه د ټولو اسنادو ترجمه هم ورته کوو. د عدالت د کاروای پر مهال د عربي ژبې ترجمان هم موجود وي. نو د هرې خبرې او د هر سنې خبرو په دې کې زیاتې مقدمه د نشې توکو په حواله دي. د هغه کسان وي چې یا خو بخپل نشې توکي کاروي او یا یې خرڅوي.
دا چې حکومت په سعودي عرب کې د دې پاکستانی وګړو لپاره څه هلې ځلې کوي او کنه، په دې اړه مې د قومي اسمبلۍ د بهر میشت پاکستانی وګړو لپاره د قائمه کمیټې غړي جمال الدین نو پختل نو هغه وویل چې حکومت وایي موږ کوشش کوو.
دې باندې کو په دا اوسې ځات څخه خبر اوسه په خپل ما ورته اوسه کنه دا یو ظلم نه چلته کیږي. ډېر مختلفه ته کیږي دا ټول مو د څه کړي هدي کوم چې په مو وهل او د مو راغلي چې ډېر بل هو وزیر نه وراله مول باندې دې لپاره کوشش وکړو. کوشش
د ندا جعفری په خبره په پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار سره تړلي خلک د دې وګړو سعودي عرب ته پاستولو کې ککړ دي. دا غریب خلک دي، لیک لوست باندې نه پوهیږي او د غریبۍ له وجې سعودي عرب ته مزدوري لزي.
دا مجید بابا چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ. اوس راځو دې ته چې پاکستان کې واکمن تر کین صاحب غندوی دوی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامی چارې له صوبایي حکومت څخه واخلې او باقي حکومت ته وسپاري. خو دا پوزیشن دولوی غندونو د دې وړاندې سخت مخالفت کړي. د دې غندونو مشرانو ویلي چې تر کین صاحب د دې وړاندې هدف د پاکستان په اساسي قانون کې د شوې تلسم آئینی بدلونو بیرته اخیستل دي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشران وای دوی به تحریک انصاف دې ته نه پرېږدي چې د کراچۍ انتظامی چارې وفاقي حکومت ته وسپاري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سپتمبر پر 12مه د سند په حیدرآباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی به د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف دا هڅه ونه مني چې د ده په وینا کراچۍ قبضه کړي. د سند پخوانی گورنر او د مسلم لیگ نون ډلې مخکش محمد زبیر بیا د سپتمبر پر 12مه خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند د دریز ملاتړ وکړ او تورې پوری کړ چې تحریک انصاف غواړي چې په اساسي قانون کې سوی 13م بدلون بیرته واخلي. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وای دا لومړی ځل نه دی بلکې تحریک انصاف وړاندې هم داسې اشاره ورکړې دي چې ګواکې په اساسي قانون کې سوی 13م بدلون دی بیرته واخیستل شي.
دوی اتلسم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوري نظام ختمول غواړي. تو چونکه دوی سره په پارلمان کې اکثریت نشته خصوصا سینیټ کې، نو په دې وجه باندې دوی په نورو لارو باندې راځي چې آئین کې ګوتې وي او کراچۍ باندې قبضه کول شي. دا د دې یو قسم ته ده په پیپلز پارټي باندې دباو مچوي چې کوم فضا د نظام خرابوي.
د سیاسي چارو پوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د تنش کاری چې تحریک انصاف دی د اتلسم ترمیم ختمولو هڅه وکړي. د ویل د کراچۍ مسله لدې کبله راپورته سوی دی چې هلته په مالی او انتظامی چارو کې د نور پاکستان پرتلا ډیره ګډوډي ده.
پیپل پارٹی کم سن کی حکومت کی دی چې کرپشن کے کم دے اوا رشوت خوری او فاسیس کے کم دغه به غبن دی هغه ډیر زیات دی. ملاج باقی پاکستان کے مشتہ دیر دازم انا ما چکم سن کے من سبا دا دنظامی روانا دا دا تیر زیادہ یو حد نپار شو فراش ایک تاسو قتل دم راگے کے اس غی سر دا قبلیت نہیں سے چلاغ زر گن دو مجد کی و فی الحال حکومت خدا دا کرے جا کراچی بہترائی دا پارا یو کمیٹی جوڑا کرے دا دا کمیٹی اس سفارشات آگے با انتظار کی چاہے بسے سفارشات کی.
د افراسیاب خټک په وینا په اوسنی آئین کې ګوتې وهل او یا اتلسم ترمیم ختمول به د پاکستان بنیاد ته زیان ورسوي.
دا ډیر تاوان رسوي ځکه چې پاکستان چې دی دا نوی ملک دی او دا په دې بنیاد باندې جوړ دی چې دا وفاقي جمهوري مملکت وي چې دلته کې آباد صوبې قومیتونه او خلک چې دي هغوی شناخت هغوی وسایلو باندې خپل اختیار دا برخه حاصل وي. کدا آئین لمنځ ځي یا دا آئین څوک سرغړونه کوي د پاکستان بنیاد نه سرغړونه کوي دا خو نه پاکستان وجود باره کې به سوالونه پیدا کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د سپتمبر پر 12مه په یو خبري غونډه کې ویل چې وفاقي حکومت په دې اړه فکر کوي چې د کراچۍ انتظامی چارې له صوبایي حکومت څخه واخلي. نموړي دا هم ویل چې کچیر وفاقي حکومت داسې ګام اخلي او صوبې مخالفت کوي نو به دوی سپریم کورټ ته ځي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي د سپتمبر پر 12مه د پارلمان غونډې ته په وینا کې که څه هم د 13م ترمیم یادونه ونه کړه خو یې ویل چې دوی په خوا هم د ملک د آئین احترام کړی دی او بیا به یې هم کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
بشار لړیو ته غوګستې اوردونکو په روسته نیمه کې اهم استاد لپاره دوا اونیزې خبرونې لرو روخانه مستقبل او د مشال ترانه لاندې بحث.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ ستوردونکو لسنی می بجی شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز ورو.
سوره دې پس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې دي، یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلي. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړی سردار حسین بابک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. تېره ورځ مشال لیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي. یوه غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د ټولو زیات پاکستاني وګړو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د تیر زیارت پر د پنجاب صوبې د چیچاوت نیسیمې یو کس محمد عمران ته د جدي ښار په شمیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. د قبایلي ضلعو خاصدارو لوی ځواکونو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړې ده. خیبر قبایلی دل کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکونکو وایي د تیرو 15 میاشتونو ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد دل کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکونکو د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره د پوځي مرستو په مت کې د 250 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې. دا مرستې د جاج اخیستو لپاره سپینې ماڼۍ ایساري کړې وې. د پراګ ښار د ضلع اسمبلۍ غړو رایه ورکړې چې د دوی د سیمې نه دي د شوروي دورې د جنګي مارشل ایوان کونیو مجسمه لرې کړل شي. د ضلع اسمبلۍ دغې پرېکړې د چک ریپبلک او روس ترمنځ سفارتي کړکېچ رامنځته کړی.
دا مجید بابا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې نمای کې دوا اونځي خبرونه لرو، ادبي خبرونه د باختر ستوري او روخانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روخانه مستقبل اونځي خبرونه ته. اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې د فیشني جامو کاروبار ډیر زیات شوی. دا چې د فیشن ډیزاینینګ زده کړې او کاروبار څنګه کېدی شي او په دې کې نوې کول څنګه ځانته مستقبل جوړولی شي، د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې هم پر دې موضوع خبرې شوې دي. کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځیدلې دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علي چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې انجینري سټډیز کې. مچبن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډیر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچرز د دې کې ما ډیر زیات شوق او کی پی جی او مطلب موږ کې مسله دا و 10 ایئرز بیک 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس بار فریلینس کا دادا آپ پتہ نا مجھے اپن کیریئر سوچ الگ کی مدد ما سر ہم سوچ ما کا کیریئر پتہ نا ہوا ما بیا ایس ایس سی او کو اگر پس ما گریجویشن اور ماسٹر جو کو
زما شوق چې هغه آرټ طرف ته نو هغه سره سره چې بیا او فیملی درته پته د پښتانه کې دې دمره انکرېجمنټ نه وي دې فیل طرف ته راتلو ته نه فیملی درته انکرېج کوي او نه اټپسي انکرېج کوي
نو موله زیاتوی چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پنځه کلین کمبینیشن کورونو کې چې څومره فاملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپرو انا شو وډینې شو هغه کې هر څه به هغه ما کول خو ضرورو فاملی انا پوهیږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا ورو ورو اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن مطلب جمع جاب شروع ہو بیا مطلب فیملی اجازت رکھو جمع استاس وقتل شاید باندی رکھل فیشن فیشن جکم جمع را شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سان آگئی تا اس تو کولیشی نو بیا ما جمع پاکٹ منی با آگئی نبا ما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خصو مختلف اور بیا ٹیلر سره پکې نه سیدل او هغه سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې سړول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوی ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو
بیا موږ چې پراپر ډیزاین طرف ته راغلو چې فیشن شو د مشکل انګریز کولو نائک دا سے پورا سکیچز جوڑا ہے جی کلر سسٹ وی تھیم وی سمر کلیکشن وی ونٹر کلیکشن وی آٹم وی اسپرنگ وی نائک دا پارا باقاعدہ رکھتا تو یو ڈیزائنر ٹیبل ڈیزائنر نا مختلف پاس ساتھی آغستہ سے کٹس وی او کلر کمبینیشن سلیکشن لیکن جو ڈیزائنر اس ڈیز ہیں جی ماشاء اللہ اس کو دمرا ایجوکیشن لیول والے دمرا لوئے لوئے انسٹیٹیوٹ شروع شو فیشن ڈیزائننگ والا پشاور کی دے لاہور کی دے گھٹ پی ایف ڈی سی دے اور کراچی کے دے پشاور کے ہم اس شور و شکے کی کہ ہم چکم انکان جنہیں کے ڈیزائننگ گئی آگے کے ہم دیر خلق کو 10 ایئرز نہ دا شور و شوے دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائننگ کے فیشن ڈیزائننگ کے
نو مولې وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخ کې تللی شي
ځانین طرف ته دا کار چې مخې به کې پی کې پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره بس سیمپل شلوار قمیض دي او دیٹس اٹ فیمیل طرف ته دا و چې مخې به فیمیل صرف ودینو کې به هغه ڈیزائن بکول ہوتی بھائی میں بتا جامی اچھی بتا جامی بچو رو 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 چیزوں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن جی ہر کور کے دن نہ لا اس کا ایجوکیٹڈ جی نہیں ہوئی ان ایجوکیٹڈ جی نہیں ہوئی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جی پی سی چراجی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ سی دین لاہور اینڈ دین پشاور آگے کے 1 to 2 months لگی دو مختے اس کو فوراً طور سے پتہ لگی دی کراچی کسے چلی لاہور کسے چلی پشاور کسے چلی ایجوکیشن لیول دیر ہائی شو
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي
ڈیزائن جب سے ذکر جب ینگ جنریشن پہ ذکر میں مجھے آگئی ڈی اے خان دے سواد دے دے ہینڈی کرافٹ دی دیر زیاد امیزنگ اور دیر کھولی دی او آگئی دیر ڈیمانڈ دے باہر او اکثر باہر نخلق رازی دل تنہ دستکاری والا مطلب سواد دی دیر انجیوز کار کے لیے گیا دی چکم داخل اگزام تک یہ نہیں او آگئی نا بلگ و پیسو والا کار ورکے منتب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے مجھے ایجوکیٹ شیوی دی دیر بکار دی ڈی اے خان او چکم رورل ایریاز دی التغرشی او چکم ہنرمندان دی آگئی ان سپورٹ کی آگئی با بیک اپ اوشی آگئی تبا خکولے ہر طرح آلتا ملاوشی مطلب مگر سینٹرل سکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگئی لکار ورکول شروع کو
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي غوی ته څه پکار دی
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه کوتا چې کم فیل کې شوق دی شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وینئ تاسو په یو فیل کې مخ کې نه شئ ځنه تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې
مونگا معاشرہ کی مونگا ارننگ ہم دیر ضروری دے کیریئر صرف ایجوکیشن باندھے میں بھی صبح ارننگ ہوم پکار دے جی مطلب گٹ ہے بھی پکی کہنا دیا فکار تا سے اوکے زوائے مچے آگئی بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ جی آئی کم فیلت لنگواری آگئی دپا ایجوکیشن ہم شتا خدا نہ دے پدی ختم رتا کو خپل نور ایجوکیشن پورا کھیں نام سے فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم نہ دیا گا سے خدما بچپن میں شوق ہو ماتا پتا ہوا جسے کور بھی سے نبی کرنا چاہے خپل ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرز میں اس چیز کا کل اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹی تھی زمان دیر کلائنٹس تھی خوب کتاب کا شوق بھی یہ طرف نہ اور یہ طرف کے ساتھ ریوی یہ دیا تھا سو مختلف لیشن
تا سو د فیشن ڈیزائنر محمد علی خبر واوری دے پدے موضوع کی پاتی کی گو او نور معلومات ہم در کو خود وی لانڈے دا مینا پاس
مشال ریڈیو پروخانہ مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په حقلا معلومات درکو چې پکې بووره کوم ځوانان چې د آرت او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخ کې تللې شي دا به هم وره چې په خیبر پختونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
زه فرست ایئر کوم زما ډیر زر وادو شو زما فادر په آرمی کې نو ایو کوم په پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو مې تل تر هغه نو ما بس خپل سټډي کنټینیو کف خپل سبق وادن پس ته بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب زه چې کې وادو هم به سهار نه 9 ټو 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چرایځي نو وو ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کسنه سو کول غستل نو بیا ما خپل چې ما اولریډی ډریسز ما امی به کول ای به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو په جنګلی خلکو کې به کول ما اغه سره لکه دا جامع ای به اسلام آباد کې کول په خبر کې چې ډیمانډ نو ما رور اف خپل فرندز نه سٹارټ وکړ فرندز فاملی نه نو ای تر لکه جامع وغیرہ ډیزاین کول د سی بیا اغه ز انکریج کوم او مالک بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړ
نو موړی وای د خپل لاس د جوړ شوو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیر حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیر ستای نه وکړه
کپڑے و مخ کې لګه ټول به انکریج کول ټول به خوخه دی کنه چې لګه خولې دی لګه دل نیو نه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سایډ نه راتلو جوړې دو بنو لګ ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولې وو نو هغه دی و جنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یس خرسوما د خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې د غی زکاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې فرق نشته قیمت یوم رده خو هغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او هغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دسے دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اغی لک تاسو دمرا کار خنه در کئی
فائزہ عادل وای تمکیږي چې په پښتونخوا کې به هم اوس تکړه کاریگر سیوا شي نو موړی نو وو پختل چې د واده شوه خزه لپاره کاروبار کول ګران نه وی
چ او ګران خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې سما خواخه نه ور دغه ډټ شو یو سو خز نه و زمونږ کور کې نو ظاهر ده ک نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خو ټوله په ما باندې شکر ده شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچی دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه زما پکاره ای دغه امتحانونه دی لکه د سي ستچ بورډ ایگزامز وای نو زبیا خپل کار کم کم
فائزہ عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا ته گرانی دا خو خزی بس د جامو شوکین وی لکه جامې وغیرہ اخلی لکه زونګه هغه د سدې چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیاتره او چې کم عام جامې وی هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وی خو لکه دا چې بس خه قسم جامې وی او اخلی خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار سمره امکانات دي. فایزه عادل وای
ډیر د دیزی چې کم مارکیټ دی د پیښور دیزی ای کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو.
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي. وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې بوقی دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اردوونکو مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وګشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د منظم او سیستماتیکو فرهنګي فعالیتونو په اړتیا رپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې امر الله امید سره د هغه په ونری نصر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د پکول په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت درازو. د افغانستان د خوست ولایت فرهنګیان او لیکوال وایي چې په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه منظم او دایمي نه دي. د دوی په خبره په خوست کې د کلتوري بډاینې لپاره ښه بشري او مادي ظرفیتونه شته خو اغیزمنه ګټه ترې نه ده اخیستل شوې. دوی له افغان دولت او غیر دولتي موسسو څخه غوښتنه کوي چې په خوست کې د فرهنګ د بنسټیز پرمختګ لپاره امکانات برابر کړي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې راغوي.
شاعر او لیکوال فرید الرحمن قربان مشال رادیو ته وایي چې منظم فرهنګي ناستې او پروګرامونه د فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لري.
د فرهنګ او ادب په بډاینه کې د ادبي ناستو ادبي پروګرامونو مثلا ادبي مطبوعاتو ډیره اړتیا ده او د دې په پرمختګ کې هغه ډیر مهم رول لري. خو له بده بخته زموږ دغه ادبي ناستې ادبي کړنې چې دي دا ډیرې سیستماتیک نه دي، دا موقتی وي. مثلا یو څو ځوانان یو مدني ټولنه راپورته شي و غونډه جوړه کړي هغه ډیره بیا پایېږي نه. غوښتنه اوس دا ده چې دولت د دې لپاره چوکاټ جوړ کړي، هم د مدني ټولنې هم هغه څوک چې په ادبیاتو کې کار کوي دولت سره د همغږي وکړي تر څو زموږ دغه ادبي پروګرامونه مسلسل او تلپاتې شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی وایي چې دلته پرختیا هم فرهنګي فعالیتونه منظم او سیستماتیک نه دي، بلکې تر ډیره بڼه پروژوي غوندوي.
په خوست کې رښتیا هم فرهنګي ناست ډیر کله لنډمهاله وي، ځکه دلته کوم بنیادي کار
چې دا هغه د فرهنګي مجلسو لپاره نه دی شوی، دا باید یا دولت یا داسې د دولت تر سیوري لاندې داسې انجمنونه ایجاد شي چې هغه په سیستماتیک ډول کار وکړي، نه په مقطعي ډول. دلته اکثره وخت د کارونه پروژوي ښکاري. موږ وینو چې یوه ډیره کوچنۍ ډله راټوله شي، د یوه لنډ هدف لپاره یو فرهنګي کار شروع کوي، بیا یې پرېږدي.
د پوهنتون یو بل استاد حضرت الله ارغوان هم د فرهنګ لپاره پر منظم، منسجم او اغیزمن کار ټینګار کوي.
لکه د ژوند نورې برخې څومره مهمې دي، فرهنګ هم دغسې کار ته اړتیا لري. نو دولت ته پکار ده چې د فرهنګ هر اړخیز خدمت وکړي، څومره چې د دوی مسؤلیت دی. دغه راز دغه ښکېل اقشار چې دي، یا مثلا څوک چې ځان فرهنګي بولي، یا فرهنګ پال دی، یا فرهنګ پوه دی، هغوی هم باید خپله خپله برخه مسؤلیت ادا کړي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مبارزه چې کېږي د فرهنګ د بډاینې په خاطر کېږي، دا باید سیستماتیک او منظم او منسجم واوسي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد بیا په دې نظر دی چې د فرهنګ لپاره د بهرنیو مؤسساتو پر ځای خپل داخلي بنسټونه او افغان حکومت د ډیر کارو کې.
دلته موږ ډېر غښتلي فرهنګیان لرو، اما د دې سپورټ حمایه نشته. بنا ان اطلاعات و کلتور وزارت اړوند ریاستونو په ولایاتو کې دا باید فعال راشي، او د دې لپاره زموږ فرهنګیان خارجي مؤسساتو او یا خارجي ډونرانو ته لاسنیونه پاتې نشي، او د غینه غوښتنه ونه کړي تر څو زموږ اصلي کلتور په اصلي شکل د دولت په چوکاټ کې، د اطلاعات و کلتور وزارت په چوکاټ کې مخ په وده لاړ شي.
شاعر او فرهنګپال ولی مدخان خادم وویل فرهنګي ادارې دنده لري چې د افغاني اصیل کلتور د غوړېدا او بډاینې لپاره کار وکړي.
کار دا ده چې دوی په سیمه کې په منطقه کې شته فرهنګیان راغونډ کړي، را جمع کړي، او امکانات زمینې ورته برابر کړي تر څو د اصیل فرهنګ د ودې لپاره دوی مشترک کار وکړي، ګډه کار وکړي. ضروري دغه ده چې نه یوازې فرهنګي رشتونه، هغه څوک چې په فرهنګي برخه کې لوبېږي کار کوي، هغوی هم مکلفیت لري، مسؤلیت لري تر څو د خپل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي.
که څه هم په خوست کې ګڼې علمي او کلتوري ټولنې فعالیتونه لري، خو کتون کې په دې اندې چې کارونه په هغه اندازه اغیزمن او محسوس نه دي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. دوی وړاندیز کوي چې د نورو چارو په شان دي د فرهنګ بډاینې لپاره هم اساسي کار وشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې او د ننګرهار د اطلاع او فرهنګ ریاست اړوند د فرهنګ او هنر امیر امرالله امید چې د تیرو 28 کلونو رئیس نصر لیکي، تر دې دمه یې 14 عنوانه کتابونه لیکلي چې زیاته برخه یې خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د ده په هنري نصر د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
امید صاحب، اکثر وخت دا خبره کیږي چې په پښتو کې نثر ته کار کم شوی دی او شعر ته ډیر شوی دی، خو زما د نظره چې ستاسو کوم نثري کتابونه تیر شوي دي تقریبا 12-13 ته رسیږي، چې په ده کې ټولنیز کتابونه هم شته، طنزونه هم شته، سفرنامې هم شته، او انتقادي مقالو مجموعې هم پکې شته دي. کدار ته وایي چې دغه سو عنوانه 14 عنوانه کتابونه چې تاسو لیکلي، ستاسو په کومه برخه باندې ډېرې زړه اوبس کې چې کله کله دې داسې زړه کې رایا شي چې ولا دغه کتاب ماته تر نورو ډېر زیات ارزښت لري؟
تاسو ته معلومه ده چې لکه څنګه چې شاعران دا خبره کوي چې شعر داسې وي لکه د شاعر اولاد، نو همدغسې نثر هم همدغسې دی. هغه څه چې فکر تولید کی نو د لیکوال لپاره غټې ارزښتمنې کرښې دي، ډېرې ارزښتمن تورې دي. زه به په دې کې داسې فرق خو نشم کړی، خو زما اکثره هغه خپل اثار مې ډېر خوښ دي چې هغه زما ژبه په کې هلته هنري کارېدلې وي، دغه د طنز برخه او د ناول برخه او د لنډې کیسو برخه ما لپاره تر نورو ډېره په زړه پورې ده.
د لنډې کیسو خو بیا موضوعات جدا جدا وي، دغه ناول باندې به لږې خبرې وکړو. ستاسې ناول په کومو موضوع باندې سرخي؟
زما ناول خو یو داسې سیاسي رنګ لر ترخې خاطرې وي، هغه خیالي د روسانو راتګ انځور شوی، او بیا د هغوی په جبهاتو کې جنگ او د مجاهدینو مقاومت او بیا د جهاد تلوال او بیا د روسانو شکست دا ټول موضوع محتوا د دې ناول د بیلابیلو برخو همدا و چې روسانو څنګه په افغانستان تجاوز وکړ، بدلته څنګه مات شو، افغانانو څنګه میړانه وکړه او څنګه د خپلې خاورې نه په وتو مجبوره کړل.
د دې منځپانګې تر شا به بیا تاسو یو ارمان هم لرلو چې یو آزاد او خپلواک افغانستان به ولرو کنه؟
بله بله.
دغه ارمان مو پوره شو؟
نه متاسفانه دا ارمان خو نه دی پوره شوی. هغه فکر چې موږ سره و، هغه ارزو چې موږ سره و چې روسان به ماتیږي، وی بدلته نظام وي، وی بدلته حکومت وي، متاسفانه د تورو جګړو او بدبختیو هغه افغانستان اوضاع په بل حالت بدله کړه، ټولې ناهیلې کړو او هغه څه چې زموږ ارزو وه متاسفانه هغه ترسره نه شوه.
او د دویم ناول ستاسې په کومه موضوع سرخی؟
دویم ناول زما ستوري کیسه کوي. ناول دی چې د یوې مجبوري جلۍ مجبوریت ښایي چې په ټولنه کې مثلا دغه ارمانونو سره رالویږي، لویږي، هغه د خپل راتلونکي لپاره کوشش کوي چې خپل د ژوند انتخاب ولري، د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، د انتخاب ازادي ولري، مګر کورنۍ محدودیتونه او بلا مشکلات د هغې مخې ته دیوال کیږي او بلاخره هغه ارمان چې هغه باید وصال ورځ لیدلی وی هغه په ناهیلۍ باندې بدلیږي. نو په دې کې ټول د یو پیغلې کورنۍ ژوند انځور شوی دی چې ولې د هغه حقوقونه چې هغه خدای ورکړی دي، هغه اسلام ورکړی دي، هغه نړیوالو قوانینو ورکړی دي، دا محرومه ده، هغه ته غږ نشي پورته کولی چې د ژوند ملګری څوک وي او څنګه یې وټاکي.
امید صاحب دغلته په دې کتابونو کې د ټولنیز ارزښتونو په نوم کتاب مخ ته پروت دی، په دې کې مو سره ټول کړي
ټولنیز ارزښتونه زموږ ستاسو د ملي او پښتني ارزښتونو څخه پرده پورته کوي او په همدې باندې بس کوي، لکه مثلا د جرګې ارزښت دی، مثلا د مرکې ارزښت دی، د میلمه پالنې ارزښت دی، د پښتونولۍ ارزښت دی، د غیرت ارزښت دی، د حیا ارزښت دی او داسې نور. په دې باندې بحث شوی دی، په دې باندې خبرې شوی دي. هغه څه چې موږ تاسې په پښتونولۍ کې لرو هغه تر ډېره ټول راخیستل شوي دي او محتوا یې د همدې نه حکایت کوي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې خولۍ، پګړۍ، واسکټ او سادر د پښتنو نارینه او سنگارتو کې دي، د غشانی پکول هم کلتوري ارزښت دی. سوګي د سنگار او سوګي د کلتور برخه ګڼي. د پیښور له چترالی بازار او د کونړ له اسدآباد نه وروسته اوس په ننګرهار کې هم پکولونه جوړیږي او ګنډون کې وایي چې ښه بازاري موندلې هم دی. نور تفصیل په رپورت کې. په افغانستان کې د هرې سیمې ځانګړي پکولونه وي چې مشهورې د نورستان، کونړ، خوست او ننګرهار دي چې هر یوې ځان ته جوړښت او خایص لري. په ننګرهار کې پکول ګنډون کې ګلفراز وایي بازار یې د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی او اخیستون کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
بازار خدای شکر دی گزاره کیږي الحمدلله. مخنی نسبت باندې اوس مال پکول ډیر زیات وزي او ټول افغانان په سره او افغانستان د خلکو جامه ده، بس خلک یې خوښي ډېر زیات.
ته د کونړ څخه ډېر مشهور دی، همدا د کونړ څخه موږ هم په جلال آباد کې جوړو او عموما افغانستان کې دا ډېر چلی او ورسره بل کوم ډیزاین چې دی هغه د خوستي ورته وایي چې دا د خوست خلکي سیمالی هغه دلته څوک ډېر نه سیمالی خو یو نیم کسې سیمالی
دی. وایي چې په کولونه یې د هیواد تر څنګ په اروپایي هیوادونو کې هم بازار پیدا کړی، خو لا تر اوسه یې ټوکر او نور خام مواد له پاکستان څخه واردېږي چې دوی په دې برخه کې د حکومت پاملرنه غواړي. بل لور ته یو شمیر ننګرهار میشتې بیا وایي په کول، واسکټ او سادر د پښتنو کلتور هم دی چې کوچنیان، لویان، عادي او مخور وګړي هم په سر کوي. دوی په ځوانانو هم غږ کوي چې د خپل پښتني کلتور د غني کېدو لپاره د پکول په سرول عام کړي. سو تنه ننګرهار میشتې وایي
ډیر وخت کېږي پلرونو د نیکونو د وخت نه موږ پکول په سرو، دا زموږ انانات دي، دستور دي، کلتور هم دی، دا پکول مونږ ته سره
په خوا خو بدل شو چې دا به خاص مشرانو په سرول
او دا کپڑے او دا وڑے چلا دا بد پاکستان نہ راتلا او نورستان او پکولڑ کے بزری خلق خپلم دا جوڑا ولا زکال تا مالداری ڈیر زیت ہوا او خلق دا دیر ڈیر زیت شوق والا خلق
تقریبا شل شو خلان دی باندې د سکلونو وخت بکیږي چې هم د پکول ز پس راو ما بس کدا نی وی بس ځان سړی ته بعد احساس کوي سی
پکول په افغانستان کې تاریخي مخینه لري چې وسې ځنې ځوانان د سنگار مشرانی د کلتوري ارزښت او ځنې نوري د ورپاتې شوی میراث په توګه پسروي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
تاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غ جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز